د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسه سو کوربه يم تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځني سپد 12 شپږ نیمې په افغانستان کې خبري شو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې افغان حکومت وایي په چین کې د داعش پولیسکونو مشان وژل شوي او د وسلو زیرمه یې ویجاړه شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه
افغان حکومت وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د امریکایي ځواکونو لخوا برید د دوی سره په تفاهم شوی او شپږ دېرش تنه وسلوال پکې وشل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ کنفرانس کې ګډون نه کوي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد هغه ادعاوي رد کړي چې وایي د ځواکونو د کیمیاوي وسلو برید نه دی ترسره کړی بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه افغان حکومت وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د امریکایي ځواکونو لخوا له دوی سره په تفاهم درون بم غورځول شوی دی او د داعش پک دېرش تنه وسلوال پکې وشل شوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د چین په سطخیلو سیمه کې د داعش د وسلوالو ډلې په تاسیساتو شوی په سمڅو کې د دې ډلې وسلې او مهمات هم له منځه تللي د افغانستان د ولسمشری معنی په ایوی اعلامیه کې ویل چې امریکایي ځواکونو د عملیات په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف ترسره کړی چې د داعش د وسلواله ډلې خلاف جګړه کوي د ولسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د دې برید د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
لمړني معلومات دا دي چې د بي بشپور دي چې لوړ پوړي کسان دلته وژل شوي دي ولی بیا هم زموږ د امنیتي او کشفي ادارې تړونو باندې اخته دي تر څو پوری نور معلومات هم ترلاسه کړي په دغه کې مثلا د دې کم مشران ولو په کومه کچه وو هغه د منځ ته لري
د تلفات شمیر تر اوسه خپل واکو سرچینو نه دی تایید کړی د دفاع وزارت ویان دولت وزیر رسنوی ته ویلي په دې بمې برید کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی امریکایي دفاعي چارواکو ویلي دا په افغانستان کې له کارول شو بمونو څخه تر ټولو لوی غیر اتمي بم دی چې دوی کاروي د امریکا پاووس په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د 9900 کیلوګرامه وزن لرونکي جی بی یو 340 ډوله نومې بمې په اچین کې د داعش پر وی سمڅې چې د پاکستان پولې ته نږدې پراته ده کارولې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ کانفرنس کې ګډون نه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون ویل دوی په دې سیمه ییزه غونډه کې برخه نه اخلي مارک ټونر ویل دا نه د روښانه چې په مسکو کې د دې غونډې هدف څه دی د نوموړي په خبره داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره یو اړخیزه هڅې کوي خو نوموړي ویل امریکا له روسیې سره او د سیمې له نورو مهمو هیوادونو سره د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په خاطر د ګډ کار پلان لري افغانان په مسکو کې روسي چینایي او پاکستاني ډیپلوماټان د افغانستان د سولې د پروسی او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو په اړه غږیږي او سلام مشورې پیلوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت هم په دې خبرو کې برخه لري د افغانستان پر موضوع د همکارۍ په اړه خبرې اترې به د روسیې او ایران د بهرنیو چارو د وسیرانو د خبرو اترو په اجنډا کې شامل وي د ترتاس خبرې اشانسه خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له خولې کړې لاوروف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په مسکو کې په یوه ناسته کې ویلي په مارچ کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د شو موافقو په رڼا کې به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وشي ترتاس خبرې اشانسه د لاوروف له خولې وایي چې دوی به په ملګرو ملتونو کې په همکارۍ د کسپین پر مسلو او د افغانستان پر چارو خپلو کې وغږیږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا مهال په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخت دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد هغه د اویرت کړی چې د پرسواکونو د تیری ونی د کیمیاوي وسلې د کارولو تورونه سل په سلو کې لزانه جوړ شوی بولی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مشکا او متحده مسکا دواړه د حقیقت پټول لقبله د حقیقت پر پټولو تورن کړی د سوریې ولسمشر بشار الاسد د فرانسې خبری اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو ویل د دوه حکومت د خپل ټولو کیمیاوي وسلو زیرمه سپارلی خغلی اسد د فرانسې خبری اژانس ته په څرګندونو کې زیاته کړه چې د کیمیاوي وسلو د کارولو هیڅ ډول امر نه دی ورکړی. د ویلي دي چې دوی کیمیاوي وسلې نه لري او د کیمیاوي وسلو زیرمې یې څو کاله مخکې سپارلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر د اسد دا څرګندونې د دې برید په اړه د ذهنیتونو ګډوډول او درواغ بللي او نوموړي ویلي چې دا کومه نوې خبره نه ده چې د اسد رژیم دې خبرې پټې کړي. د روسي پولیسو د پنځشنبه په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپه ووهله او نوموړی یې ننیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ. والسیف چې تیر کال په انتخاباتو کې د پارلمان لپاره کاندید و هغه شیبه په ویډیو لایف ښودله کله چې پولیسو د ده د اپارتمان دروازه ټکوله. دغه 250 کلن روسي بلاګر ویډیوګانې په ورځني ډول 30,000 کتونکي لري. د روسیې د حکومت مخالف سیاسي ډلې پارناس چې والسیف ترې د تیر کال پارلماني انتخاباتو ته کاندید په یو بیان کې ویلي چې مسکو ته روانېدو د مخه الوتکې ته د ورختو پر مهال پر ویټسلاف مالتسیف د زړه حمله راغلي. روسي چارواکي له بلاګر مالتسیف څخه پر پولیسو د هغه برید په اړه څېړنې کوي چې تیره میاشت په مسکو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال شوی و. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای لخوا پر ویکیلیکس او د هغې پر موسس سخت انتقادونه شوي دي او ویلي دي ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار ترې اخیستل شوی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې رئیس مایک پومپیو د څرګندونې پرون په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړي. پومپیو د ویکیلیکس پر موسس جولین اسانج د امریکا د کانګرس د زیات شمېر غړو او سیاستوالو د انتقادونو په دوام د څرګندونې کړي. ویکیلیکس د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین د رئیس په ګډون د دې ګوند د یو شمېر چارواکو ایمیلونه افشا کړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د ایمیلونو حق کولو د دې لړۍ هدف د کلینټن د انتخاباتي کمپاین زیان منول و. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو جګپوړی چارواکي د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي. له بشري حقونو څخه جدي سرغړاوي د دې بندیزونو علت بلل شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د ایران د محبسونو پر ادارې او یو مسؤل چارواکي سهراب سلیمانی د بندیزونو لګول په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ژورې اندېښنې انعکاس دی. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په مامن تنګي سیمه کې تیر شپه د امریکا ستر بم داعش ته څه زیان اړولی.
د دوی د سوقو ادارې او د کومندي مرکز و همدلته د دوی مخابراتي سیستم و همدلته د دوی وسلتون و د دوی مشرتابه ټول پر همدغه ځای باندې و.
د افغان ولسمشر د مرستیال ویان د وخان مینپال دا څرګندونې وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د بمونو د مور په نوم دغه ستر بم چې په چین کې استعمال شو پر چاپیریال څه تاثیر کوي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د یو مسؤل نظر مو په دې اړه اخیستی.
مستقیم قربانی د دې وسلو په استعمال کې په اول قدم کې چاپیریال ده. چاپیریال هغه ځای ده چې د ژوند موجوداتو لپاره د ژوند شرایط برابر کوي.
کابل ته مو د امریکا د ملي امنیت شورا د سلاکار د سفر له اهدافو خبرو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمه سنلولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ازادي راډیو ته ساسو په ژغ را رسیدلې یو شمېر پیغامونه خبرو.
یا شپ لاکونو په دې باندې جوړیږي زر نفرو لپاره یو ډېر خلک ما جوړیږي.
مخکې تر دې چې د ولسمشر د مرستیال ویان د وخان مینپال څرګندونې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د تیر شپې د ستر بم د برید په اړه خبرې کړو ننګرهار ته ورځو. له هغه ځایه به له خپل خبریال شاه محمود شینواری څخه واورو چې د دې حملې په اړه تازه څه معلومات ترلاسه کړي دي. شینواری صاحب بله ساسو شخ اورم خو اواز هم سم نه دی. پښتنه دا ولې چې تاسو تازه څه معلومات ترلاسه کړی دي؟ شینواره صاحب ساسو اواز هم نه اوریدل کیږي. شینواره صاحب ستاسو که چیرته خپل ځای بدل کړي ساسو اواز هم نه اوریدل کیږي. بله بله اورم خو قطع کیشه قطع وصل مهرباني. بله
معلومات من
شنواره سب تاسو سره به بیا هم رابطه ټینګه کړو د دې له خطر چې ستاسو اواز سم نه اورېدل کیږي. هڅه کوو په خپرونه کې بیرته تاسو ته راشو او ستاسو معلومات له اورېدونکو سره شریک کړو. ور به شو د ولسمشر د مرستیال ویاند د وخان مینهپال څرګندونو ته امریکایي ځواکونو تر د بمونو د مور د استعمال نه وروسته چې له اتومه پرته تر ټولو لوی بم ګڼل کیږي، دا بم څرنګه په مشخص ډول پر اچین استعمال کړ؟ د مشکوکو تر رسانو مرکزونه په نورو ځایونو کې هم شته. د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویاند د وخان مینهپال څخه به واورو چې علت څه دی.
په شیرو سیتا چې پوهې دی شي داعش لومړی د خپل فعالیت لپاره خیمه ننګرهار وټاکلو او په ننګرهار کې همدا ولسوالۍ وي او اچین پر کوم ځای باندې شي دغه بوم استعمال شوی دی. دا د داعش هغه تر ټولو قوي مرکز و. د تیر کال په اوږدو کې مسلسل ډول باندې زموږ هوایی او د قاتم ماموریت هوایی الوتکو او بم غورځوونکو شپږو کې بې پیلوټ هم بې اندازه په نښه کولې. دلته دوی ډېر قوي او اوږده تونلونه کښلي وو، سمڅې او غارونه یې کښلي وو، یعنې تر 300 متره پورې دوی تونل کښلی وو. بله دا ده چې دا د دوی د سوقو ادارې او د قومندې مرکز و، همدلته د دوی مخابراتي سیستم و، همدلته د دوی وسلو مخزن او هغه وسلتون و. د دوی مشرتابه ټول پر همدغه ځای باندې و، نو ځکه وروستۍ پرېکړه همدا وسوله چې پر د افغانستان د حکومت په مشوره باندې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو مشران هم و
یعنی وارل مخه د افغانستان له حکومت سره مشوره شوی و
کاملا. یو شی باید زه تاسو ته ټول اوریدونکو ته روښانه کړم چې هیڅ عملیات د افغانستان د حکومت د مشورې او د اجازې نشي کېدلی. یعنی که تاسو د تیر په پرتاله باندې همدا اوس زموږ همدردي په تحلیل کې موږ تر ټولو ښه همدردي لرو او تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت اجازه نه وي او د افغانستان د حکومت معلومات نه شي په هیڅ صورت باندې کافي ماموریت یا په مجموع کې د ناټو قواوې دلته عملیات نه کوي.
مینه پال صاحب، تاسو د مرکې په پیل کې دته اشاره وکړه چې د اچین په ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې چې بم غورځېدلی دی د داعش مخابراتي سیستم و، د دوی مشران و او مرکز یې وو او اصلحې وې. دا معلومات مو ترلاسه کړي دي چې هغوی ته څومره زیان اوښتی دی د دې حملې په ترڅ کې؟
لومړني معلومات دا دي چې د دوی شکور دی چې لوړ پوړي کسان دلته وژل شوي دي، ولې بیا هم زموږ امنیتي او کشفي ادارې په څېړنو باندې اخته دي تر څو پورې نور معلومات هم ترلاسه کړي شي. په دغه کې مثلا د دوی کم مشران ولو په کومه کچه وو هغه له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو خبریال له ننګرهار خبر راکوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته تللي دي چې نور عملیات هم وکړي. دا خبره تاسو تاییدوئ؟
کاملا. دا د همدې لپاره چې مخکې په زموږ د ځمکنیو قواوو مخه همدغو ژورو سمڅو او تونلونو دغه کړې وله ډب کړې وله، اوس لاره هلته کاملا دې ته هواره ده چې زموږ قواوې په منسجم ډول باندې هلته عملیات وکړي.
په ځینو نورو سیمو کې هم امنیتي ستونزې شته، فرضاً په هلمند کې جګړې تیزې دي او هلته د افغان ځواکونه کله ناکله له مشکلاتو سره مخامخ وي. آیا تاسو داسې تصور کوئ چې کیدای شي چې امریکایي ځواکونه په نورو سیمو کې هم دغسې درانه بمونو نه استفاده وکړي د افغانستان د حکومت د مخالف وسله والو پر ضد؟
او د افغانستان حکومت او په مجموع کې زموږ نړیوال شریکان د هر بالکل خطر په وړاندې باندې د غبرګون چمتووالی لري. مود کامل لکه څنګه چې په چین کې وزار غیبي کړل چې هلته ملکیان نشته او د سیمه د ملکیانو خالي ده او ټنلونه ژور دي، زموږ بم غورځوونکي تیاری نتیجه نه ورکوي. نو موږ به هغو اقداماتو لاس پورې کړي چې هلته موږ د دښمن سوکو ژی شي او د دښمن د سوکو قومندې او مرکز زمنځ.
مینه پال صاحب، مننه. ازادي راډیو په منځني سفر په 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري بیا هم موضوع تعقیب او موضوع دا چې 13 شپه د شپې د و بجو خواوشا د ننګرهار په چین ولسوالي کې امریکا تر ټولو لوی بم چې تر اټوم بم او روس تر ټولو لوی بم دی د داعش پر وسمه استعمال کړ. دقیق رقم لکه څنګه چې د وخان مینپال تاسو ته وویل دقیق رقم لا هم تر اوسه ترلاسه شوی نه دی چې د دې بم په ترڅ کې څومره کسان وژل شوي دي او څه ویجاړی رامنځته شوی دی. له کابله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی په ټلیفون را سره دی. له دوی څخه مننه کوم. خو لومړی به ورشو ننګرهار ته. له خپل خبریاله به واورو چې تازه څه معلومات ترلاسه کړي دي. شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، تازه معلومات څه دي؟ د دې حملې له امله څه زیان اوښتی؟
او دغه د تمنن غوړستی معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي د عام شوق او بدی چې کله دغه ټول کنټینول سواری د اساس خیر او په ځای کې په دې تاریخي او فنی لوري سمت باندې غوړول شوی دی. د تدریس متوی چې په دغه دریو سمت کې د داعش واستوا دی رمشان چې دی خپل د رهبری کوله په دې سمت کې وو د ولایت وینا توګه یې معلومات نو مخې هغه ورستی ارقام چې د سیزل دي شاوخوا دوا تیاتنه داعش واستوا چې شپېته تنه په یو سمت کې او دوه وستنه چې دا په بل سمت کې او د درې سمت په اړه دی چې لا هم معلومات لا کړی شي ونی دی او د داوی د مړو شمیر اندازه یی چې شیبه په شیبه نور هم لوريږي او امکان لري چې د غتیدات زیات شي. خو بل مهمه سره چې موږ یې سیمه کې د سیمه قوی مشر سره غږیدلی او هغه د صحه چې هیڅ په ټول مهم مرکز یاد کړ خبرې په څو سوالو کې چې د هیڅ سوال پالیسي د دوی امکانات او اکماله د وسلوالو سپورت ټول دغه چې د دوی مشان په دغه صحه کې او دفاع د امدغه کول مشالې په دفاع لته نو کی د دې خبره د دغه مرکز په اړه دغه سره به دایس هغه کوم څه چې خبره نه غره هم دي.
شنوار صاحب، که څه هم مخکې تاسو دا وویل چې لسیمه ملکی کسان وارلمخه د داعش له عمله کډه شوي وو، خو بیا هم د ملکیانو د تلفاتو په اړه خو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی چې ملکیانو ته خو زیان نه دی اوښتی.
په دې اړه موږ مکمله پټنه کړې ده د سیمې خلکو قومي نظر خو مخکې رسنۍ شریف دي کې ملکي خلکو ته تلفات نه دي اوښتي.
شنوار صاحب مننه. استاد سنگزی هم په ټلیفون را سره دی. سنگزی صاحب وبخښئ چې تاسو یو څه معطل شوي. استاد سنگزی، ستاسو په نظر باندې دغه بم چې تیره شپه امریکا وغورځاوه په سیاسي لحاظه د دې بم تحلیل تاسو څرنګه کوي؟ آیا دا یوازې د داعش ځپل وو او که نه نور د سیمې هیوادونو ته امریکا غوښتل سي یو پیغام هم ورکړي؟
زه فکر کوم چې د امریکا نوې اداره تر ټولو ستراتیژیک پیغام چې په دې مسئله کې لري دا ده چې خپلو هغه کسانو ته چې په دنیا کې هغه ډلو یا هیوادونو یا دولتونو چې هغه یې په دښمنۍ کې واقع دي ډېر مشخص او قهرامه پیغامونه ورکوي. دا دوه پیغامه درلوده په ستراتیژیک لحاظ برسره پر دې چې داعش ته پیغام ورکوي ځکه په عین زمان کې هغه هیوادونه چې په غیر مستقیم ډول په داسې کړکېچونو کې دخیل دي یا شتون لري د هغوی د ځپلو لپاره هم دا اقدامات یو ډول پیام ده. ولې ویل کېږي چې په سیاسي علومو کې ویل کېږي چې په سیاست کې ډېرې خبرې نه کېږي بلکې پوهول کېږي. زه فکر کوم دا د پوهولو مسله هم باید په ستراتیژیک لحاظ بیا د ولوباسو.
تاسو وایئ چې نورو ته هم پیغام پکې شته، څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو دغه نتیجه ترې اخیستی ده چې په دې پیشه کې نورو هیوادونو ته هم پیغام شته؟
ګوره، څو ورځې مخکې د سوریې په سوریې د کروز توغندۍ توغول او هلته ځینو اهدافو تخریبول او بیا وروسته ورپسې د دغې مسئلې رابرسېره کېدل تقریبا خط ایجادوي نمانه دوست دخمن خط پر دیر واضح دول ایجاد دهی وقتل دخمنان تا ناتو و امریکا و این زمانی که امریکای استراتیجیک متحدین دا یو دول واضح پیغام برکوی چه موک نور نزغم و دغه حالات دما تحلیل سیاسی لحاظ دغه ده.
په داسې یو وخت کې چې نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه کیږي او بل لور ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته را روان دی، آیا د دغه سې یو بم استعمال کوم ارتباط لري له دغه سې پیښو سره؟
مستقیما نه، په خصوص د ماسکو په ارتباط په غیر مستقیم ډول تاثیرات درلودلی شي. د دې لپاره چې اول خو په د ماسکو په غونډه کې د داعش سره مذاکرات نشي، طالبانو په مسئله باندې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بحث هلته روان دي یا شروع کېږي، اما په غیر مستقیم ډول په طبیعي ډول تاثیر درلودلی شي، په خصوص هغه هېوادونه چې غواړي چې د امریکا په خطه استلال د سیمې وباسي یا د ناتو تضعیف کړي، هغوی کېدای شي د پاکستان او ایران په شمول چې دې مسئلې ته د یو پلمې په شکل وګوري او د دې مسئلې نه نور استنباطات کی او غواړي چې مثلا کوم مذاکرات منحرف کی یا بل خوا ته بوزي یا ناکامۍ ته بوزي، کیدای شي له دغه فرصت نه استفاده وکړي. اما په ستراتیژیک لحاظ نه، ولی هغه بیله مسله د فکر کوم دا بیخي کاملا بیله موضوع ده.
امریکایي قواوې خاص هم په افغانستان کې له دې تقریبا 1400 کلونو راهیسې بمباري کوي، لیکن دغه موضوع څه شی درې باید شوه چې د امریکایي چارواکو لخوا ډېره مطرح شوه؟ د امریکا ولسمشر وار له واره اعلان وکړ چې دا بم استعمال کړی دی او هم یو بم. د امریکا دفاع وزارت دا خبره وکړه چې د پاکستان پولې ته نږدې بم غورځولی دی او ویل چې تر ټولو ستر بم و، او امریکایي رسنیو او د نړۍ ټولو مطبوعاتو تقریبا دغه موضوع ډېره وشاربله او ډېر بحثونه یې پې وکړل. آیا په دې کې هم هدف دا و چې نورو ته پیغام واستول شي لکه څرنګه چې د مرکې په پیل کې تاسو وویل؟
زه دقیقا داسې فکر کوم چې نورو ته پیغام رسول دي، او نوې اداره په ډېر وضاحت باندې په خپلو دغو حرکات سره دا ښیي چې له خپلو دښمنانو سره قاطع برخورد کوي او د خپلو ګټو انحراف نه کوي، او دا په قرامي ډول لاسته راوړي. تر ټولو عمده پکې زه فکر کوم دغه ده.
استاد سانکزای مننه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنتون استاد و. د همدغه عملی په ارتباط باندې نور موضوعات هم پر روانه خبرونه کې لرو، او دا به هم واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته روان دی، په دې اړه به هم تفصیل درکړو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت شورا د سلاکار مارک ماستر سفر د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو بیا به هم د اچین د بم مسلې ته دوام ورکړو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځولی دی. د افغانستان د تیرو نږدې څلور لسیزو په جګړو کې د کارول شویو بمونو دقیق شمیر نه دی معلوم، که هم دا شمیر شایي لسګونو زرو ته ورسی شي، خو په یو ځل د یولس ټنه بم کارول به چاپیریال ته کوم زیانونه واړوي؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او عامه اړیکو له معین عبدالولي مدقیق سره خبرې کړې. ښاغلي مدقیق، د مرکې په پیل کې پر چاپیریال د دې ډول بم د اغیزو په اړه وویل.
د داسې وسلو استعمال په چاپیریال باندې مستقیم اغیز لري. کله موږ داسې وسلې نه په جګړه کې استفاده کوو، مستقیم هغه دغه محل او چاپیریال خاوره اغیزمنه کوي، دغه محل اوبه اغیزمنه کوي، دغه محل ژوندي جزات تر اغیز لاندې راځي، د انسانانو ژوند په خطر کې د دې سره په خوا کې ونې بوټي او ټول ژوندي موجودات هلته ژوند کوي. موږ دا د یو ایکوسیستم په بڼه باندې ورته ګورو، او د دې وسلو استعمال مستقیما په دروغو باندې ډېر زیات متصور ده، او زه ګمان کوم مستقیما اغېزه په چاپیریال باندې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې سره د افغانستان حکومت او وسلوال پوځ او همداراز د ناټو ځواکونه په تماس کې شوې دي د هغو وسلو د استعمال په اړه چې کیدای شي پر چاپیریال ناوړه اغیز ولري، ستاسو مشوره یا ستاسو نظر غوښتئ؟
په ډېرې خوښۍ سره، اگر که په تیرو وختو سیاست ملي اداره په مسله مربوطه ارګانو سره بار بار شریکه کړې ده، ولې تر اوسه پورې زه د دې شاهد نه یم چې په جګړه کې ښکېلې خواوې په مجموع کې مخکې له دې نه د وسلې استفاده وکړي او دوی چاپېریال ساتنې ملي تماس کړی. داسې یو کار په تېر کې نه ده شوی او دا ظلم موږ په څه شکل په کوم شکل باندې وسله استعمالېږي او دا موږ په تېر وخت کې څو ځله ویلې ده او دا غوښتي دي په تاسو خونه تر اوسه پورې په دې سره کې کوم اړین ګام د مربوطه خوا باید واخیستل شي هغه نه دي اخیستل شوي.
ښاغلی مدقق، د افغانستان د څلورو لسیزو په جګړه کې زرګونه یا حتی لسګونه زره بمونه کارول شوي دي. په یو ځل د یولس ټنه بم کارول له هغو تیرو بمونو سره چې کله به 1500 کیلو او کله به 1000 کیلو د چاپیریال له نظره کوم توپیر لري؟
کاملا تاثیر لري. په مجموع کې د دسې سنگینو بمونو غورځول په چاپیریال باندې مستقیم اغیز لري. له دې نه مخکې باید موږ اړین ارزول باید ترسره شي، هغه باید مربوطه ارګانونه ترسره کړي تر څو موږ په چاپیریال باندې داسې وسلو د استعمال منفي اغیز تر نهایي کچې پورې راټیټ کړو. ورې متاسفانه داسې یو ارزونه تر اوسه پورې نه ده شوې او مستقیم قرباني د دغې وسلو په استعمال کې په اول قدم کې چاپیریال ده. چاپیریال هغه ځای ده چې د ژوندیو موجوداتو لپاره د ژوند شرایط برابر دي، دا مستقیما چاپیریال اغېزمن کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دغسې بمباریو د پیښېدو پر مهال سیمې ته ځي، سیمه ییزو خلکو سره د مرستې لپاره یا هغو ته د لارښوونو لپاره چې څنګه له څه شي سره غرض وکړي یا د دغسې یو بمبارۍ نه وروسته څنګه خپل ځان، خپل چاپیریال او خپل څاروي وساتي؟
کاملا دا مسله د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دندو نه ده. موږ په یو اصل خونه هم کار کړی اوس هم دیباندې کار کوو، هغه جګړې نه وروسته چاپیریال ارزونه ده. ولې دا مستقیما په شرایطو پورې تړاو لري. که چیرې موږ په منطقه کې نسبي ثبات ولرو، یعنې امنیت ښه وي او زموږ کارکوونکو ته کوم ځاني خطر متوجه نه وي، زموږ ټیمونه ځي د چاپیریال ارزونه ترسره کوي او اړین اقدامات ضرور دي چې خلک یې باید تر لاس لاندې ونیسي، په پام کې باید ونیسي، هغه مشورې مستقیما موږ خپلو هیوادوالو ته ورکوو. خصوصا هغه اقدامات چې موږ وکړای شو په چاپیریال باندې هغه منفي اغیزې د داسې حملو ګمانه کوم چې موږ وکړای شو لمنځه یوسو، ولې تر هغه نهایي حده پورې راټیټې کړو. دا زموږ دنده ده او دا زموږ وظیفه ده. زموږ په شرایطو ته پام کېدلو سره خپل اړین اقدامات ترسره کوو. په دې موضوع
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او عامه اړیکو معین عبدالولي مدقق.
خبریاست. څېړونکي وایي چې ډاکټران دې د نارینه وو د پروسټیټ تر جراحۍ مخکې د هغو د ډي ویټامینو اندازه وګوري او وروسته له دې چې په درملو یې د هغوی ډي ویټامین ورزیات کړل، بیا دې د جراحي عملیاتو پریکړه وکړي. د نارت ویسترن پوهنتون څېړونکي وایي نارینه د ورځې اکثره وخت په دفترونو او کارځایونو کې وي او لمر لږ ویني، نو پکار ده چې تل په خپل بدن کې د ډي ویټامینو اندازه ځانته معلومه کړي او که ورته ضرورت وي ډي ویټامین دی وخوري. لبنیات او حبوبات، د کب غوښه او غوړي، هګۍ، مالټې او پوڅکي زیات ویټامین ډي لري، خو تر هغه زیات ډي ویټامین د لمر له وړانګو ترلاسه کولی شو. نارینه له 50 کلنۍ وروسته د پروستیت په سرطان ډېر اخته کیږي. دا سرطان هم د نورو په شان تر یوه حده ارثي دی. کوم ورور، زوی یا پلار دا ناروغي ولري، ستاسو خطر هم زیات دی. د امریکا د سرطاني ناروغۍ د ټولنې د راپور پر اساس د پروستیت سرطان په نارینه کې دوهم زیات عام او شایع سرطان دی او د سرطان په ناروغیو د مړینو دوهم ستر عامل دی.
دا طبي معلومات اسمت ساروان در سره شریک کړل. دا افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو تاسو سو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس سونه. مریم سادات له میدان وردګ نه پر استول اس ام اس کلی کې امریکا باید داسې بمونه چې په اچین کې استعمال کړل په پاکستان کې وغورځوي. اقرا عثماني له زابل علي کې په اچین کې ملکیان وژل شوی دی. ازادي راډیو باید رښتیا ووایي. زموږ خبريال په سیمه کې له قومي مشرانو سره خبرې کړې دي او هغوی ویلي دي چې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. عزت الله له غزني لیکي امریکا باید په پاکستان کې داسې بمونه وغورځوي لکه څرنګه چې په اچین کې استعمال کړ. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د پهن وزارت د کتابونو د کمش څونزه ژر تر ژره هواره کړی او عبدالرحمن پراسته ولې سمس کې لیکلي دي د اچین بم طالبانو ته یو پیغام دی باید سوله وکړي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د امریکایي ځواکونو لخوا له دوی سره په تفاهم درون بم غورځول شوی او د داعش شپږ دیرش تنه مشران پکې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ کانفرانس کې ګډون نه کوي. په دې کانفرانس کې د چین، پاکستان، روسیې او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو د استازو په شمول د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت هم برخه لري. د افغانستان پر موضوع د همکارۍ په اړه خبرې اترې به د روسیا او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو اترو په اجنډا کې شامل وي. د ترتاس خبري اژانس دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د ولسمشر بشر الاسد هغه ادعا رد کړې چې وایي د پر ځواکونو د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلې د کارولو تورونه له ځانه جوړ شوي. د روسي پولیسو د پنځشنبه په ورځ مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپ او وهلو نوموړی لنول وروسته تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر پر ویکیلیکس او د هغې پر موسس سخت انتقاد کړی. وای ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار ترې اخیستل شوی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د شورا د مشاور مکماستر سفر د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه سفر کې به امریکایي مقامات له افغان چارواکو سره د همکاریو په اړه خبرې وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې او ثبات لپاره د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو دوام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې ګټوره ثابته شي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ وکړه. ښاغلی غورځنګ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومه پالیسي چې د سولې او ثبات لپاره افغان حکومت طرحه کړې تمه ده چې د امریکا حکومت یې ملاتړ وکړي.
له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو د پراختیا خبرې په نږدې راتلونکي کې د دواړو دولتونو ترمنځ وشي. هیله ده کومه پالیسي چې افغان دولت د امنیت او ثبات د تأمینولو لپاره طرحه کړي امریکا ورسره ملاتړ وکړي.
ښاغلی غورځنګ وویل افغانستان او امریکا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ګډ ملګري دي او په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته استوي. ویل کیږي چې کابل ته به د مکمستر له سفر وروسته د افغانستان په حق له د امریکا نوې پالیسۍ روښانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس دوه ونۍ مخکې له خپل افغان سیال سره د ویډیوي کانفرنس له لارې هم خبرې کړې دي. د چارو افغان پوهان کابل ته د دغه امریکایي چارواکي سفر مثبت ګڼي او وایي چې د افغانستان وسنی وضعیت په کتو سره د هیواد د امنیتي وضعیت د کره تحلیل او هماهنګۍ لپاره دغه سفر یو مثبت ګام دی. افغان کارپوه مرزا محمد یارمند وایي
په افغانستان کې د داعش او شل نور تروریستي ډلو موجودیت، خلاص سرحدونه او د تروریستي ډلو رانوتل دا اړتیا پیدا کوي چې دا کار وشي. که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزول شي او په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره هماهنګي رامنځته شي دا کار بې ګټې نه دی.
ښاغلی یارمند وایي افغانستان باید داسې غوښتنې امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي چې ومنل شي او ملاتړ یې وشي. د ده په خبره په دې غوښتنو کې باید د هغوی مالی مرستې، مشورې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره همکاري شامله وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ماک ماستر به نن یا سبا په کابل کې له چارواکو سره وګوري او بیا به اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به په نوې ډیلي کې د هند له چارواکو سره خبرې وکړي.
ولایت په ولایت، هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ولایت په ولایت پروګرام نن ننګرهار ته ځانګړی شوی دی. هغه ولایت چې تیره شپه په اچین ولسوالۍ کې امریکا تر ټولو ستر بم لاتومه پرته په د ولسوالۍ کې د داعش پر ضد استعمال کړ، او په روانه خبرونه کې مو د ازادي راډیو د خبریال په وینا واورېدل چې تر اتیا زیات د داعش غړي په دې حمله کې وژل شوي دي، او لا هم بشپړ معلومات نه دي ترلاسه شوي چې نور څه زیان اوښتی دی. اوس په لوګر ته مخه کړو او وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د لوګر د مرکز په پولي عالم ښار کې د چوپ فروشۍ پر سیمه د کلونو اوږده لانجه هواره شوه. په دې اړه جوړه شوې ناسته کې په ملي شورا کې د لوګر یو شمېر استازو هم برخه درلوده. د پولي عالم د ښاروالي چارواکي وایي چې د ښاریانو او د ښار د بیلابیلو صنفونو د استازو په دې غونډه کې هوکړه وشوه چې د چوپ فروشۍ په سیمه کې د استوګنې د بلاکونو یو ښارګوټی جوړ شي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې
څو کاله وړاندې د لوګر خاروالۍ او سایه ادارې د مرکز پولي عالم د چوفروشۍ په سیمه کې د راهایشي نمرو د جوړولو لپاره په یو شمېر خلکو د کورونو تعرفې وویشلې، خو بیا خاریان له دې قبل مخالفت ته ودرېدل چې یا د سیمه د سردار داود خان د حکومت له وخته د شنې ساحې په نوم د خار په ماستر پلان کې ثبت وه. بالاخره په دې وروستیو کې خاروالۍ د دې لانجې د حل لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې د ولسمشر د تایید وړ وګرځېده. تېره ورځ یاده طرحه د خاروالۍ په ودانۍ کې د خلکو او د بیلابیلو خاري صنفونو له استازو سره شریک شوه. دا لوګر شمول ناسته وه چې په ملي شورا کې د یاد ولایت ځینو وکیلانو او د ولایتي شورا غړو هم پکې برخه درلوده. ګډونوالو د لانجې د حل لپاره د خاروالۍ د طرحې په پلي کېدو توافق ته ورسېدل. په دې اړه د چوفروشانو د صنف استازي عبدالباقي آزادۍ راډیو ته وویل
ته په لوګر په ولایت کې ډېره یوه غټه نزا وه په ساحه د چوفروشي چې هلته تقریبا دوه نیم سوه دوکانه پراته ول، او هغه ساحه سنه ساحه وه. دغه وخت والي دغه وخت ښاروال دلته ورسره جامع مافیا دار اوجای سول دلته دغه سنه ساحه رهایشي په ساحه تبدیله کړله. اوس کومه طرحه چې را جوړه سوې او دلته جوړه پرې راځي زه مافیا کم کنه زه د نمرې قطعا ما پیخنیم چې جوړه شي. زه د شنې ساحې د پارک د اجتماعي شانو ما پیخیم چې باید دلته جوړه شي.
د پولي عالم د چوفروشانو په لانجمنه سیمه کې په څه توافق وشو؟ د پولي عالم خاروال عصمت الله العلیزی په اړه وایي
دا ځمکه به نن امریکي نه به پارکیږي، رهایشي بلاکونه په دې باندې جوړېږي، زر نفرو لپاره یو ډېر لوکس جماعت جوړېږي، یو به څلور ستاره هوټل په دې کې جوړېږي، د زر نفرو ماشومانو لپاره به مکتب جوړېږي، یو به شفاخانه جوړېږي، شپاړسو شپېتو نفرو ته به د کار زمینه برابرېږي دایمي. په دې کې به د ښاروالۍ عواید تقریبا له اویا تر پنځه اویا میلیونه پورې به عواید لوړېږي. که د ښاروالۍ عواید لوړ سي خر پښو باندې درېږي.
د لوګر دوه تنه اوسېدونکو هم په یاد ولایت کې د یاد لانجې د حل او د ځایي ادارې او خلکو ترمنځ ولایت شموله هوکړه د ټولو په ګټه وبلله او زیاتولی چې
د لوګر د خلکو توافق په بندرسې موږ هم موافق یو په دې شکل باندې سپاه کې جومات هم وي، تفریحي ساحه هم وي، او د لوګریانو وحدت او یووالی په بندرس.
داسې مو اورېدل چې دا به د لوګر دپاره ډېره غټه لاسته راوړنې، ښاروالۍ عواید به په بېساري ډول لوړ شي او ښاروالۍ به په خپلو پښو باندې ودرېږي.
د یادونې وړ ده د لوګر د پولي عالم ښار د افغانستان په نویو جوړو شوو ښارونو کې راځي چې تر ډېره په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې آباد شوی دی. لوګر چې حاصل خیز ځمکې لري، اوسېدونکي یې ښار ته موسمي ترکاري همدارنګه د انګورو او مڼو په ګډون ډول ډول مېوې راوړي چې بیا وروسته د خرڅانو لپاره د افغانستان مختلفو ولایتونو ته وړل کېږي. د لوګر د مېوو او ترکاریو یوه برخه پاکستان ته هم صادرېږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ظفر به ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. لکه چې خبرې است، د نوي لمریز کال له پیل سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال هم پیل سوی دی، خو د پوهنې په برخه کې په افغانستان کې تل ستونزې سته چې هواری شایي کلونه وخت وغواړي. په هر صورت غواړم د خبرونې په سر کې څو هغه پیغامونه در واورم چې تاسو اوریدونکو راسره شریک کړي دي. او لومړی یو اوریدونکی چې د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ څخه پیغام راستولی، د ده پیغام او د ده شکایت به په خپله د دغه ورور په ژغ کې واورو.
تقریبا یو سل او اتلس جنکیانې سړې کوچنیانې چې په مکتبونو کې وې هغه وویستل شوې. تقریبا شپږ کاله کېږي چې د جنکیانو ښوونځي بند شوي دي، او تقریبا دوی کې ډېر غټ کړي دي، لکه سوسو شو، پیسلاو شو، کودیسیل شو، او داسې ګندمک شو. تقریبا دا واسه کړي دي چې غټ نفوس هم لري، د دوی ماشومان بے سرمریس شوي د تعلیم په لحاظ باندې. همداسې څلور کلنې پنځه کلنې ماشومان دي چې هغه مکتبونه نه وویستل شوي تر اوسه پورې دغسې دي. نو وزارت معارف نه غواړم او خاص کر د لوړ پوړو چارواکو نه چې دغه په شیرزاد ولسوالۍ کې د تعلیم توجه ډېره کمه شوې ده، هلکانو مسداسې د تېر په څېر کمه شوې ده، او دې ته توجه وکړي، نو دا به تاسو غټ همکاري وي.
بله، السلام علیکم. یو تن ښوونکی د خوست ولایت څخه وطن دوست خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې شپاړس کاله کېږي چې د خوست ولایت معلمینو ته د دولت لخوا نمرې نه ورکول کېږي. په سلام په احترام.
الو، السلام علیکم. زلا نئی ملنگ دسمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته رحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپین ولایت کې مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تړل شوي دي. په دا درې کاله زه قسم عمر ته اخصی سمه چې په دا درې کاله یو شاګرد هم نه پېدنه وتلی وي. نه کتابونه ستا، نه استادان ستا، او بلکې تا خاګانې اخیستل کېږي، خانانې جوګو ته اچېږي. د امنیت هم ستا، دا خبره هم نه ده چې مثال امنیت نه ستا. امنیت هم په افغانستان کې چېرې امنیت دي، مخ په بنده کښې ښه امنیت ستا، مکتبونه نه شته، نه معلمان ستا. نو زما دا هیله ده چې دا زموږ مکتبونه تاسو سره په حاله کوي، موږ ماشومان د هغوی څوک ساتي، د هغوی په ډبرو سره جنجالونه سره کړي. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې موږ پیغامونه خپروي. وسلام.
ستاسو نه هم مننه ګران وروره چې د سپین بولدک څخه مو پیغام راستولی. زموږ یو شمېر نورو دوستانو هم د اس ام اس له لارې پیغامونه راستولي، او په ښوونځیو کې د کتابونو د ستونزې یادونه پکښې ډېره سوې ده چې وایي په سیمو کې ښوونځي پیل سوي دي خو د کتابونو درک نسته. په همدې اړه د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر حقمل سره زما همکار اجمل اند غږېدلی دی، او لومړی یې ترې پوښتلي چې ښوونځیو ته د کتابونو د لیږلو پروسې څومره پرمختګ کړی دی. ښاغلی حقمل وایي
لی دفاع وزارت د سلویخت فوټ لرونکو کانټینرونو یو وشت موټریز کاروان د افغانستان سویل او لویدیز او سویل لویدیز ولایتونو ته ولاړ. د کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه چې زه تاسو سره خبرې کوم، کتابونه په هرات کې د تخلیې په حالت کې دي. یوازې اووه ولایتونه پاتې چې په هغو کې پکتیا، پکتیکا، خوست او فاریاب، دایکندی، بامیان او نورستان شاملېږي. موږ له تخنیکي او پلاني لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي ته چې دا کتابونه واستوو، خو لکه تاسو چې پوهیږئ په لوجستیک یو څه تخنیکي او وختګیره پروسه وي.
څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي چې دغه وو ولایتونو ته تاسو وتوانېږئ په بشپړه توګه دغه کتابونه چې په پام کې نیولي ورسوي؟
وروستۍ خبرې چې موږ له ملي دفاع وزارت سره همدا یو نیم ساعت وړاندې وکړې چې دوی ژمنه دا وه چې سبا بل سبا موږ ته موټر راکوي. د دې موټرو په رسېدو سره به انشاءالله زموږ د پکتیا، پکتیکا، خوست د کتابونو ویش بشپړ سي په دوه درې ورځو کې. یوازې پاتې کېږي بامیان، دایکندي، فاریاب او نورستان. د دې لپاره هم زموږ پلان شته، انشاءالله په یوه نیمه اونۍ کې دا کتابونه رسوو. پروسه یوازې داسې نه ده چې موږ یې دلته د پوهنې وزارت لخوا تعقیبوو. رئیس جمهور شیبه په شیبه له ارګ او له ولس مشرۍ مانی دا موضوع موږ سره تعقیبوي. هیڅ نوه تعلل ته پکې ځای نشته. زموږ ټیم شپه ورځ لګیا دی ان شاء الله دا کتابونه برسېږي. ولر
داسې رپورټونه هم شته چې په کابل کې هم ځینې ښوونځي یا داسې ښارونه چې نسبتا لوی ښارونه دي اولته باید تاسو د کتابونو زیرمې درلودی. په هغې ځایونو کې هم کتابونه ځینو ښوونځیو کې کم دي یا ځینو ته بیخي نه دي رسېدلي. په دې اړه تاسو عکس العمل
د کابل پاکله که زه تاسو ته وایم، له تېرو څلورو کلونو راهیسې چې زه د پوهنې وزارت د نشراتو د رئیس په توګه کار کوم، زما تر ټولو غټ تمرکز په دې باندې و چې موږ ژر تر ژره د کتابونو د کمښت له ستونزې خلاص وو. هغه ارقام چې موږ درلودل، پلانونه چې موږ درلودل، زه په دې ډاډه یم چې د کابل ښار د پوهنې د ریاست سګنۍ اړتیا له صفر سره تقریب کوي. هغه کتابونه چې د دوی په ځینو ګودامونو کې پاتې وو د هغو توزیع په چټکۍ سره روانه ده. نن هم خپل همکاران د دې برخې راغوښتي وو، په ځینو ناحیو کې ختم دي او په جدي ډول سره د پوهنې رئیس هم د موضوع تعقیبوي، حتی مقام د وزارت. د نورو ولایتونو پاکله به زه تاسو ته یوه خبر وکړم چې متاسفانه افغانستان په بودیجوي لحاظ په هره برخه کې ستونزې لري. یعنی داسې موږ ادعا نه شو کولای چې موږ کافي بودیجه لرله، کافي وخت هم درلود او بیا مو غفلت وکړ او کتابونه اوس نه دي رسېدلي. برعکس، موږ هر کال د کتابونو د چاپ او ویش په برخه کې خوشبختانه 100% بودیجه لګولې. که څه هم موږ ته د افغانستان په ملي بودیجه کې یو روپۍ هم نه درکل سوي، خو موږ خپلې هڅې کړې. د ډونرانو پیسې اخیستي، بودیجه مو 100% هر کال لګولې ده او خپل کارونه مو خپل وخت کړي دي. کومه خلا چې د ضرورت او د امکاناتو په برخه کې زموږ موجوده ده، کله کله زموږ دا خلا تر 80-85% رسیږي. یعنی اړتیا مو کسل وي، د 40-50% لپاره موږ امکانات برابر سوي دي او بیا مو دا ستونزه ورباندې دي او مشخص وخت لپاره حل کړې ده. کله چې امکانات نه وي، بودیجه نه وي، بیا تاسو نه شئ کولای چې تیاری زیرمې ولري. حتی په اشتراحي حالات کې هم تاسو نه شئ کولای کافي کتابونه شاګردانو ته ورسوي. د دې موضوع حل لپاره موږ د اوس لپاره دوه ټکي په وړاندې لرو. یو دا چې ما همدا اوس د 500 میلیونو کتابونو یوه طرحه د ولسمشري علي مقام ته سپارلې کې هغوی په دې برخه کې موږ ته د بودیجې همکاري وکړي او دا کتابونه د روان کال لومړی نیمایي وړاندې چاپ سي. بیا به د روان کال په پای او د راتلونکي کال په پیل کې د کتاب له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ. دویمه خبر دا ده چې موږ له خپلې خوا له یو سیټ سره مکالمې وکړلې. خوشبختانه 15 میلیونه ډالر راته راکړل سوي دي، خو د دې پیسو عملي مصرف د ځینو مطالعو او د دوی د ارزونو وروسته پیلېږي. که د دې مصرف لږ څه موږ ته په اختیاري ډول سره راکړی شي او زر وسي، بیا هم زه تاسو ته ډاډ ورکولی شم چې په راتلونکو 15 کلونو کې موږ د کتابونو له شدید کمښت سره څه چې بلکې له هیڅ کمښت سره مخامخ نه یو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل چې ښوونځیو ته د کتابونو د رسولو بهیر په اړه معلومات راکول، دا بهیر به بیا هم موږ تعقیبوو او ستاسو دوستانو سره به یې معلومات شریکو. د نورو دوستانو پیغامونه هم راخلم. له زابل څخه زموږ اوریدونکي د روغتیایي کلینیک د نشتون څخه ګیله کړې ده.
السلام علیکم. نبی ولایم د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان د کلي اوسیدونکی نبی ولایم. ما غوښتنه همدا ده چې زموږ په ولسوالۍ کې کلینیک خو متاسفانه ډېر زیات لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ده پر راده سراسر پرته ده په ډېرو غرونو کې، خو د ولسوالۍ په هغه بل سر کې کلینیک ډاکټر شته. خو په دې بل طرف ته چې له خاچاپان ولسوالۍ سره پوله لري، په دې سر کې د دې منطقې د مریضانو رسیدګي نه ورته کېږي، ځکه هغه کلینیک چې ده هغه لرې ده په غرو کې ده. هلته موټر هم ډېر زیات کم دي. زموږ مریضان د مریضۍ پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. مور او ماشوم، ډېرو مورانو او ماشوم ژوند له لاسه نه ورکوي ده. په تاسو مهرباني وکړئ، موږ ته په اختر بازار کې د منظور کې همدلته ډاکتران راته معرفي کوي. ستاسو د مهرباني سلام په امان.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت یم، د اناردرې د ولسوالۍ یم، د پډوی د کلي یم، بورجن نومیزم. موږ په خپل په منطقې کې زموږ منطقه چې ده بیابان دی، کلینیک نه لرو، خاده انتن نه لرو، وادي ورېځه بس ډاکټر نه لرو. موږ ته دا کلینیک د اشرف غني د خواسته قدا خواهش موږ کوو چې موږ ته کلینیک باندې پرانستي.
بله، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې هم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم. او زموږ دغه مخابراتي شبکې چې دي که افغان بیسیم دی که روشن دی، داسې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دا زموږ خدای مترسمې کړي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم حاجی مولا خبری کوم د زابل له خروارین د سینې څخه زموږ د خروارین په علاقه کې د افغان بیسین شبکه ټپ کار نکې ورور مشکل شمیرې ته زنګ وو په شل واري کې یو ټلیفون مې رسیږي نو که زموږ دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي یو لاره وسنجي دغه یو زموږ ډېر غټ مشکل دی. د منطقې د خروارین نو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام مننه ستاسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن سرفراز د داما کندار ولایت داما ولسوالی څخه صدا پیغام لرم. له کوم ځای ما پیغام نشر کی ما د ولسمشر اشرف غنی څخه او د رئیس د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله الله څخه دا غوښتنه او دا خواهش مې دي چې په کندهار ولایت کې دلته دومره ظلم روان دی چې څوک یې مخه نشي نیولی. موږ په داما ولسوالی کې په یو کلي کې موږ پنځه پنځه سرایه نړیږي څوک یې مخه نشي نیولی. موږ اسناد او قواجه په لاس کې لرو. هم دې د دامان ولسوال دي قمندان دي دغه دواړه راځي په زور سپیک د قومي پر بدل نور قومونه په فرضي دي. دا یو قوم القدس پروت دی دې په دغه سطح نړۍ وایي دا مځکې چې څه دي دا دغه دي دا حکومت چې دي دغه مځکې نړۍ صرف دغه مرسته نور مځکې لاندې کړي دي. هغه چا یا د ولایتي شورا مشران دي یا نور غټ غټ مشران دي ټول هغه نیولې دي چې غټ غټ پر سلو مترو پاخه جوابونه راګرځولې دي. دا په شش راګرځولې دا خو نه دغه حکومت پیسې دي د دغه حکومت اثر دي د دغه حکومت په پیسو راځي ته خپل ځان وته اندار دي شمپیان دي ورور درې درې باندې خو دي لیکن تاولونه په جوړ کړی دي سیمټي ناورانه په جوړ کړی دي سیمټي غټ غټ کلاي په جوړ کړی دي. دا هم دي چې څنګه کوم خواکه موږ د افغانستان یې موږ کوم من چې موږ کوم خوا ولاسو موږ مجبور یې چې پر خوا به د ستاسو سره جنگ کوو. اخر موږ دا غوښته مجبور یې. ما په تاسو سره السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه جګل بدین د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ صدا پیغام پریدم. هله لرم چې دا پیغام مسول چارواکو ته ورسول شي. د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه باندې ګمرک شتون نه لري. طالبان غیر قانوني پیسې اخلي د خلکو څخه او خلک زوی وروي. هله لرم چې مسول چارواکي واوري او د زابل شمزو ولسوالۍ ته د سره د پولیس موجود دي. هیڅ مشکلات نشته او دلته باید یو ګمرک قانوني جوړ سي. باید د خلکو مشکلات ته رسیدګي وشي. د دولت په ګټه کې هم ډېر دی. دغه مننه د ازادي راډیو څخه چې دغه پیغامونه نشروي.
زموږ لوګر ولایت د ولسوالۍ د بنګل سي سيزن کې زموږ د مشکلات چې د تاسو کې لري راځي نو سي ویډیو پلونه نشته. ما حکومت نه داخله ده چې د منګل کې چې له تاسو پلونه کېږي او نور د خپرونې وخت نه نیسم. السلام علیکم.
الو سلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه د امان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دغه دولت څخه دا غوښتنه د وروره موږ سرایونه ګرده د شریک واډي سرایونه راونه ولته د امان ولسوالۍ وروره موږ خپل کواډي لرو. د موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه د دغو مخنیوی وکړي وروره. موږ عاجزي او کوچنیان ټول اغه تارې دا کړه دا غای حاضرې دا سره سوالې دی په حاضر موږ وروره دا هم چې موږ غوښتنې دي چې نه وته د امان او رسوالۍ نه پریږدي. موږ دا غوښتنه د دولت څخه کوو چې موږ جړا موږ یو خبره درځه پر ورسې. وسلام. سلام علیکم.
السلام علیکم د اسلام ګر ولایت عزیز رسالنه خبر کوم افغانستان تر اختا کاچاک بندې د لوګار د لکړ لوګار د عزیز رسالې د لکړې لار د بند کې د ننګرهار د کډې خوست یو د لوګار دی یو کډې پکتیا د ټول کاچاک د شهر روان دي او بل په اذر کې شکوم ګره کړ کیږي د حکومت خو لنجر ټول کې وړي په کلو باندې درې سو روپۍ د حکومت ولې په نظر نه کوي.
سلام علیکم ز تاسو ټول رادیو کارکون ته سلامونه وایم. زالدالحق میزم د سازدین زوی یم د فراده ولایت د اناردرې د ولسوالۍ یم د تدازمن پلچکانې د جوړ شوي اعلانه کې مشترکار کړي اوبو په آزاد کړي دا رودونه بېخي داسې کړي شاسکال معلوم یم راته وژلي نه جوړوي نه کوي موږ ته خدمت وکړي دا زموږ پیسې انګر د دوی وخوري جوړوي یم.
مننه کوم دوستانو ستاسو پیغامونه او شکایتونه مو د دې خبره کړه. هله د چي چارواکو هم اوریدل وی او ستونزې مو هواري سي بیا هم ستاسو نورو ټلیفوني تماسونو ته پته مېو. د دې پروګرام په تنظیم کې زما همکار تایر روشان همکار سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه غواړم چې د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیرې در سره ولیکي او مشتخبل ستونزې وایست ازادې رادیو تر اړوند مسولینو رسوي. نور مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زبت پاتا یا کسار شکنا آئے زبت پاتا یا کسار شکنا ایتا و تندا بی برکازو یا دزرگی سرا بس دیار شکنا دتی غم جن و تن پخڑو دختو زبت پاتا یا کسار شکنا او زبت پاتا یا کسار شکنا.